دا مشال ریډیو د ز بشیر ګواخی مو تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وای یو بجه دا ولوی بجه څخه تر دوو بجو په دې غړ کې مونږ تاسو په نیمه ګنټه کې بیلابیل ریپورتونه لرو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان چې کوم پریس کانفرنس کړی دا غي پاړه هم درته ریپورت لرو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پاړه هم درته ریپورتونه لرو د دې ترڅنګ په نیمه ګنټه باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوا اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او د لوبو نړۍ دروو نو را سره پات شي تر اخره پورې اول بل اسرار علم مومن څخه خبر نه وره
لومبه ده مهم خبر نو لندیس پاکستان ویلی لبنانستان سره د خیدیانو په تبادله خبره ترې روان دي امریکا ویلی دی په شمالي وزیرستان کې ترګر لوی خطر ده او باید چردی مخاوني ولشي او د امریکا د بونو چورو وزیر هیلی کلینټن د شام پړه د خبرو لپاره ترکی ته رسیدلې ده اوس د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی لبنانستان سره د خیدیانو په تبادله خبره ترې روان دي دا خبره د پاکستان د بونو چورو وزارت ویاند موظم علي خان پروند خپل خبري غونډه پر مهال د هغې پښتنې په جواب کې وکړه چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د ملګری مولا برادر د خوشی کولو تیاری کوي موظم علي خان په دې اړه نور وضاحت ورنکړو او یوازې دومره یې ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زه تاسو سره هیڅ نشم شریکولې
بلخ موظم علي خان دا تاثر رد کړی چې ګینې د امریکا لخوا د توانۍ په برخه کې د پاکستان لپاره اعلان شوی د 280 میلیون ډالرو مرستې د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره څه تړاو لري امریکا ویلی دی په شمالي وزیرستان کې ترګر د پاکستان افغانستان او امریکا لپاره خطر ده او باید چیرې دوی مخاوني ولشي له مشال ډو سره په خپل خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویاند مارک سترا هغه خبرونه به بنیاد وګرځول چې ګینه امریکا له پاکستان سره په ګډه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي د دوه په وینا نه خو امریکا کله پاکستان ته داسې څه مشوره ورکړې ده او نه یې ترې څه غوښتنه کړې ده البته دا فیصله به پاکستانی حکومت او پوځ په خپله کوي چې کوم ځای کې کله او څنګه کاروایی کول دي ویان زیاته کړه چې د ترګرو خلاف په کاروایی کې پاکستان د امریکې نه څه قسمه مرسته وغوښته نو هغه به ورکول شي په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه د ویان لخوا د خبرې په داسې محل مخې ته راغلي چې د پاکستان په رسنیو کې داسې خبرونه دي چې امریکا او پاکستان په شمالي وزیرستان کې په ګډه سره د پوځي عملیاتو په کولو موافقه کړې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي اسماعیل قاسم بیار ویلي پاکستان ورسره د افغان طالبانو مشر مولا عمر د یو ملګري مولا برادر په خوشی کولو د غور واده کړې اسماعیل قاسم بیار زیاته کړه
زمون معلومات دومره دی چې مونږ سره وعده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشو کېدو او هغه سی چې زمونږ د لاس نه پوهې مونږ ترسره کوو خو مونږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي
قسم یار ویلې چې د مولا برادر د خوشی کولو په ګډون د پاکستان لخوا نورې مرستې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي دا په داسې حال ده چې پاکستان ویلي له افغانستان سره یې د قیدیانو په تبادله خبرې اترې روانې دي د پاکستان په خبر ایجنسۍ کې د ناټو په یک ملتي ګاډو یو ریموټ کنټرول بمې برید شوی دی چې پکې دوه کسان جوبل شوي دي او ګاډو ته هم زیان رسېدلې د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي د پیښې نن سهار په جمرود سیمه کې له تخته بیګ چیک پوسټ سره نږدې رامخته شوی د پاکستان لخوا په افغانستان کې مېش ناټو ځواکونو ته د ځمکنۍ لارو د سامان د رسد د بحالېدو وروسته د په خبر ایجنسۍ کې دریم ځل چې د ناټو پر ګاډو برید ترسره شوی دی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر رنځ اندېښنه ښکاره کړې متعلقه چارواکو ته یې د دې د مخنیوي لپاره احکامات جاري کړي د ولسمشر زرداري د دفتر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر ویلي په قبایلي سیمو کې د پولیو تازه کیسونو رامخته کېدو د نوټس واخیستی شي ولسمشر زیاته کړې چې د پولیو ساسکو په اړه د غلطو پروپاګندو له کبله د پولیو د کمپین مخنیوي ته زیان رسېدلی نوموړي په دې لړ کې د مذهبي عالمانو او میډیا نه د مرستې غوښتنه کړې ولسمشر زرداری ته په بریفینګ کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو تازه 14 او قبایلي سیمو کې اتکیسونه رامخته شوي دي تاسو د مشالې ډونا خبرونه اورئ. د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت به د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان وکړي. له مشالې ډو سره په خبرو کې نوموړي ویلي حکومت ورسره سلا شوې چې دا ځل به په سیمه کې بلدیتي انتخابات د ګورنر او پولیټیکل انجن پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې ترسره کیږي.
کار رہے دا انتخابات دی طریقے سے روشی پا اربن ایریا کے آغا صرف آزادی خود مختار ہے مد ارا فیصلہ پخپل کوائشی نو پاگے فیصلے باندھے دی مونگ سر رزش بولو اور گورنر صاحب دا خبر ہو گل بالکل بم دینا دے گورنر نمم کو بسو
په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو کولو خبرې وروسته له هغې مخته راغلي چې د پاکستان موجوده حکومت په دغه سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی. او اخیری خبردارې د ریپورټونو لمخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرون وخته د دوه هیوادونو د پوزونو ترمنځ نښتی شوی. د اردن لخوا راغلي ریپورټونه وایي د نښتی هغه وخت رامخته شوی کله چې د شام ځواکونو د کډوالو په یوه 1500 کسیزه ډله ډزې شروع کړې. شک کېږي چې په دغه کسانو کې د شام له پوځ څخه منحرف شوي پوځیان هم وو چې هڅه یې کوله اردن ته واوړي، په داسې حال کې چې دغه کسان د اردن ځمکې ته اوړېدلي وو او د شام پوځیانو پرې ډزې وکړې. نو په ځوابي کاروایي کې د اردن پولیساتونکو ځواکونو هم ډزې وکړې. بلخوا د امریکا د بنو چارو وزیر هیلی کلینټن د شام پړه د خبرو لپاره ترکی ته رسیدلې ده. تمه څرګندېږي چې نوموړی به د شام او ترکی د بشري حقونو له کارکوونکو سره لیده کاته وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کړو. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ترڅنګ دا رپورټونه اورئ. د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی وایي پاکستان ورته د طالبانو د یو مهم مشر قیدی ملا غنی برادر پر خوشی کولو د غور واده کړی.
مونږ سره واده کړی چې تر غه لاندې نیسو، مونږ عقیده لرو چې دا کار به وشي.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي. یو دینی عالم وایي خلک باید د پولیو د مخنیوي قطرو اخیستو څخه ډډه ونه کړي.
پولیو کې داسې چیز نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي، بل طرف ته په دې کې داسې چیز هم نشته دی چې په شریعت کې راغی نه منه راغلی ده.
په نړۍ رنگونه او نیوز پروګرام کې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ په مریخ کې د ناسا د ماشین د کوزیدو په اړه وری. او د لوبو نړۍ پروګرام کې د لوبو د نورو خبرونو ترڅنګ په اولمپیک لوبو کې د افغان لوبغاړي د یو مډال په ګټلو د خلکو احساسات واوري.
موږ ډېر خوشحاله یو چې روهلا افغانستان لپاره ډېر ښه لوبه وکړه.
تر اخره راسره پاتې شئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادلې خبرې اترې روانې دي، خو د بهرنیو چارو د وزارت ویانې په دې اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا تاثر هم رد کړی چې د امریکا له لورې د توانایي په برخه کې پاکستان ته ورکړل شوي 280 میلیون ډالر د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره یو څه تړاو لري. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه وزارت ویان موزم علي خان وې چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې سنجیده دی او غواړي چې د لړ کې پرمختګ وشي. او هم په دغه غرض وزیر اعظم پرویز اشرف د امن عالی شورا مشر صلاح الدین رباني ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده، خو لا تر دې دمه د دې سفر لپاره نیټه نه ده ټاکلې شوې. د افغان طالب کمانډر ملا برادر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه د پاکستان سره دی او دا چې د کیدیانو د تبادلې لړکې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې روانې دي. دې زیاتوي
د دوانو ملکونو ترمنځ د کیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي، خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زتا سره هیڅ نشم شریکولې.
د امن عمل لړکې د ملا برادر د کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال مشتاق یوسف زینه تپوسو کو نو دوه
طالبان د افغانستان او هغه کې بیا د یو کس اختیار نه وي کله مل عمر هم خپل ذاتی اختیار نشته دا یې خپل شورا ده په مختلفو صوبو کې د هغې والیان دي او د هغې درجه نمایندګي ده نو هغې په خپله باندې یو کس فیصله نه شي کولی د هغې ټولو شورا فیصله کوي نو دا ده چې برادر اهمیت و څو حده پورې به هغه مهم ثابت شي خو زما نه ده خیال چې هغه به دومره مهم رول ولوبوي څومره چې د هغه نه توقعات کېږي.
خپله خبرونه کې معظم علي خان وویل چې د امریکې لخوا پاکستان ته د توانایي بحران کمولو لپاره ورکړې شوې 280 ملیون ډالرو امداد سره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هیڅ تړاو نشته. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې په همدې اړوند یو بل رپورټ درورو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پاکستان کې د بندي طالب مشر ملا غنی برادر د خوشکول لپاره خبرې تیز شوې دي. په رسنیو کې د امریکای لخوا هم لا ګوانتنامو زندان څخه د ځینی طالب مشرانو د خوشکول رپورټونه راغلي. څېړونکي وایي د قیدیانو د مسلې حل کول به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره ګټه ولري. په دې اړه ما بشیر ګواخ تاسو ته یو رپورټ جوړ کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان ورسره د ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر پر خوشی کولو د غور واده کړی.
زموږ معلومات دومره دی چې موږ سره واده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشی کېدو او هغه سای چې زموږ د لاس نه پوهي موږ ترسره کړو خو موږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
طالبانو د خبرو د بهیر سره د شریکېدو لپاره یو شرط دای خو چې امریکا له ګوانتنامو څخه د دوی ځینی مشران ورخوشي کی. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ تر مخه دا کسان د طالبانو د وخت د دفاع مرستیال وزیر ملا محمد فضل، د کورنیو چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د هغه مهال د استخباراتو د ادارې مرستیال ملا عبدالحق واسق او د طالبانو یو پخوانی مهم قماندان نور الله نوری دي. لکه د یادو کسانو په پا پاکستان کې د بندي ملا غنی برادر پاړه هم رسنیو لیکلي چې دوی د روغې جوړې د بهیر د کامیابولو لپاره مهم دي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان لخوا هر قسمه مرسته او د ملا برادر خوشی کول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو بل غړی او پارلمنت کې د کونړ ولایت استازي مولوی شاهد الله شاهد وای
دا نمونه خو بار بار منګه خسته دي چې طالبانو را مشران په پاکستان کې دي یا طالبانو مشران د امریکایانو سره دي په داخله افغانستان کې دي یا په ګونتنامو کې دي د ټولو سره دی یو گزارش شي او باید دا نور په بندیخانو کې ونه ساتل شي. یو خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې 2014 نه به خارجي قواوې د افغانستان نه وځي. په کار دا ده چې دوی یو طرف ته د افغاني امنیتي ځواکونو د تقویې او بل طرف ته د صلح او افغانستان کې د اخی حکومتدارۍ لپاره منګه سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وایي چې پاکستان، امریکا او افغانستان باید په سیمه کې د امن لپاره په خپلو کې یو جوړجاړی ته ورسیږي.
امریکایان د افغانستان څخه وځي، دوی باید پر ځای داسې یو حکومت پریږدي چې وکړی شي دوام وکړي او دا دوام د پاکستان د مرستې خصوصا امکان نه لري. نو پاکستانی ورونه او استخبارات هم دې نتیجې ته باید رسېدلي چې راسي د امریکایانو تر وتلو د مخه داسې یو جوړجاړی وکړو چې یو داسې نظام په افغانستان کې بقا وکړي چې هغه د پاکستان ملي منافع هم پکې خوندي وي او خپل افغانان هم پکې متحد وي، دنیا هم په تشویش کې نه وي.
د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشی کولو دا نوې خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ناټو ویلي پوځیان به له 2014 کال وروسته د پخوانی جوړ کړي پلان مطابق له افغانستان څخه ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د خبر په جمرود سیمه تختبیګ چیک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو ته مالونه اوړونکو کنټینر باندې یو ریموټ کنټرول به می چاودنه شوي چې پکې دوه کسان ژوبل شوي دي او ګاډو ته هم یو څه نقصان رسېدلی دی. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو پوینا نن سحر د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې تختبیک چک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته رصد وړونکو کنټینرو باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوا چې په ترڅ کې دوه ډرایوران جوبل شول او دوه ګاډو ته پکې جزوی زیان واوړید. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر په وینا دوی د دغې پیښې وروستو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. یاد دی وی چې د ناټو د رصد د خلاصېدو وروستو دا دریم برید دی چې په جمرود سیمه کې د ناټو په کاروانونو باندې ترسره کیږي. ناټو ته مالونه وړونکو ګاډو باندې لومړنی برید د جولای په 14 نیټه باندې په جمرود ټی ډی بازار سیمه کې ترسره شوی و چې یو ډرایور پکې وژل شوی و او یو جوبل و. او د دغې پیښې وروستو سمدستي د خیبر پولیټیکل چارواکو دغه لاره د امنیتي ستونزو له وجې په عارضي توګه تړلې وه چې بیا یې یولس ورځې پس خلاصه کړه. او د روانې میاشتې په 6 نیټه باندې هم په دې سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د ناټو د ګاډو یو ډرایور وژل شوی و. که څه هم د ناټو په کاروان د نننی برید پړه لا چا په خپل سر نه ده اخیستې، خو د تیرو دواړو بریدونو پړه په دې سیمه کې یوې فعاله وسلوالې ډلې عبدالله اعظام بریګیډ په خپله غاړه باندې اخیستې وه. د تیر کال په نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله پوسته د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د 40 پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو وروستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رصد وړلو لارې تړلې وې، خو په دې وروستیو کې د امریکا لخوا په افسوس کولو سره یو ځل بیا خلاصې کړې.
په خبر ایجنسی کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په اړه مو رپورټ اوریده. خبر پښتونخوا فاټا کې د پولیو د رمخته شو زیاتودونکو کیسونو په اړه د پاکستان د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې اسلام آباد دیوان صدر کې تیر ورځ غونډه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې غونډه کې د صدر زرداری لخوا د پولیو د څاڅکو باوري کولو لپاره هدایات ورکړل شول. نور تفصیل سراج زهیر څخه اورو.
د صدارتی معنی اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د غونډې پر مهال خبرونه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویل شو چې د رښتیو کې په خیبر پختونخوا کې اته او فاټا کې دیارلس د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې صدر آصف علي زرداری په فاټا او خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکو ورکولو خلاف د منفی پروپاګاندا ختمولو لپاره د اقداماتو هدایت ورکړه او ویل چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه به په مکمل توګه د پولیو د رنس ختمون باور کولای شي. چې مشال ریډیو په دې بابلا د پولیو د مخنیوي د پروګرام په پاکستان کې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر جانباز افریدی نو پختل نو موړي وویل چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې په دې کې سونو کې زیاتوالی شوی دی او د دې اصل وجه دا ده چې د ماشومان مور او پلار د دوی سره مرسته نه کوي.
دا څومره غټ ښارونه دي؟ پېښور، پنډه، لاهور، ملتان، کوئټه او کراچۍ. دې نه هر هفته د دې ګنده لویې نالې نه اوبه اخیستل کېږي او د هغې نمونې وړل کېږي او هغه په لیبارټری کې ټیسټ کېږي او هغې نه دا اندازه لګوي چې په دې کې دا پولیو وایرس شته او که نشته. په تېر هفته کې چې کومه نمونه اخیستل شوې او د هغې کوم ټیسټ شوی دی نو په هغې کې فطري وایرس هم منتقل شوی دی. نو د هغې اندازه دا ده چې زمونږ په انوایرمنټ کې دا پولیو وایرس موجود دی. لهذا زمونږ ته نور هم غور کول پکار چې کوم ځای کې کیس وشي نو هلته مونږ د یوې هفتې په مختصر مدت سره مونږ د پولیو ساتکو مهم چلو.
د پېښور سره تعلق لرونکي یو ډاکټر عبید خان مشال ریډیو ته وایي چې په پاکستان کې د پولیو درن زیاتېدو غټه وجه دا ده چې دا د پاکستان ټولې آبادۍ ته نشي رسېدی او بل دا چې په خلکو کې د دې په حق له شعور کمی هم دی. دی وایي
وجوهات کېدای شي. یو دا کنه چې لکه کوم خلکو ته مونږ احساس کې ورکو ټوټل پاپولیشن ته دا احساس کې رسیږي نه. نمبر سیکنډ وجه دا ده کنه چې کوم احساس کې رسیم کوم خلکو ته کنه نو هغه د هغه معیار نه کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې ورکړې کیږي. دی وغه ریموټ ایریاز ته نشي رسیدې. پاکستان تاسو ته پته ده وادي سیستم دی کنه. نو په سیټل ایریاز کې ظاهر ده مونږ ویکسین شو ورکولې خو کوم چې ریموټ ایریاز یا ډېر اخوا علاقې دي کنه پاپولیټی نه کیږي. زه دا هم د پراپر سپرویژن په کار دی د ایچ سی پی دا کوم هیلث کیر پروفیشنل کی نه هو په نگرانی کې کنه چې آیا کور کور ته دا کسان رسیدلي کنه دې رسیدې لپاره د پولیو ماشوم نه کوم ماشوم ته چې پولیو وشي کنه دا غي د هر یو شي نه پولیو ولاړی کی دا غي د لاړو نه دا غي د امتیاز نه نو مطلب دا څه شي دا یو کیریئر ټایپ شي کنه.
مشال ریډیو سره خبرو کې مفتی پزنی منان عبید اویل چې په شریعه لحاظ سره په پولیو ساسو کې استاس خبر نشته چې ګنی مور او پلار یې خپل بچو ته نه ورکوي. د زیاته کړه
د دې متعلق خو مونږ چې څومره معلومات کړه د پیغمبر علیه السلام دا حکم کړه دی چې لکه تاسو به د مرض علاج کوو په هر ځای کې چې بیماری ده نو تاسو تاسو به د هغه بیماری دفاع کوئ چې تاسو ته صحت ملاو شي. اوس دا پور یو چې څومره مونږه د دې متعلق مرکزی نو په دې کې داسې شیز نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي، بل طرف ته په دې کې داسې شیز هم نشته دی چې په شریعت کې د هغې نه منع راغلی ده، لکه د حراموالي څه شی پکې هم مونږ ته داسې ظاهر شوي نه دي.
د ذکر وړ ده چې غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتینه سربیره د پولیو د ختمون لپاره سفیر آصف بټو زرداری او د سفران وفاقی وزیر شوکت الله خان سره نورو د فاټا او خیبر پختونخوا اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د نړۍ رنگونو پروګرام تاسو ته لږ وروسته در خبرو. کلی وی خو د پیو ریسرچ په نامه وی نړیوال ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې 95% خلک اسلام د ژوند مهمه برخه ګڼي، نو لبل خو د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت پیو رپورت کې راغلي چې په دغه هیواد کې اقلیتونه د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د ژوند او پیښو خطرونو په اړه ما بشیر ګواخ تاسو ته رپورت جوړ کړی. په دې وروستیو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل خبره کړي رپورت کې ویلي چې د هیواد کې د اقلیتونو مذهبي ازادي محدوده ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې د اقلیتونو سره سم سلوک نه کیږي، ګواښل کیږي او حقوقي خوندې نه دي. هغه وایي چې د وخت په تیریدو سره عدم برداشت زیات شوی دی.
په مذهبي عدم برداشت کې زیاتوالی راغلی، حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. ان په حکومت کې داسې عناصر شته چې عدم برداشت هڅوي. د ملک په بیلابیلو برخه کې مذهبي سخت دریځي مخ پر زیاتېدو ده. که څه هم غیر مسلمه مرکزي هدف دی، خو پر لیبرال یا آزاد خیال مسلمانانو هم بریدونه کیږي، مګر حکومت د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه لکه احمدیان، شیعگان، هندوان او عیسایان په دوامداره توګه تر ګواښونو لاندې دي او محدوده مذهبي ازادي لري. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان د اړونده حکومتي ادارو د نظر په اخیستو برلی نشوه، خو دغلته په پارلمنټ کې د عوامي نشنل ګوند غړي بشرا گوهر وایي چې د ملک په آئین کې لا د اقلیتونو سره تعصب ښودل شوی او پکې لیکل شوی چې یو غیر مسلمه صدر او وزیر اعظم نشي جوړېدلی. د نوموړي په وینا د پارلمنټ غړو که څه هم د بشري حقونو لپاره ځینې کارونه کړي، خو له بېلابېلو خواو څخه د ګواښونو لاندې دي او په ډاډه زړه ډېر څه نشي کولی.
په آئین کې سب بنیادی ډاکومنټ کې ډسکریمینیشن هغه د کارو په سټرګل کې کنه پارلمنت کې دننه کدا چې څه مسله راغلي نو موږ ورله ودرېدلو. یو دنکیانې پارلمنت ته ملاوي دي، د بهر نه هغه انتها پسند ګروپونه چې کوم دنکی ورکوي چې دا دغه به اوچتوي قانون او دا به نه اوچتوي. نو زه تاسو وایم چې دې وخت یې د خوف یو فضا هم جوړه کړې ده، په تو په کومو سره خبرې کېږي. سټیزن چې کوم دین او مذهب په بنیاد باندې دی په منځ کې تفریق نه دی په کار.
دا په داسې حال کې دا چې د پیو ریسرچ په نامه د امریکایي ادارې په پاکستان کې د سروې پر بنیاد لیکلي په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې 95% خلکو ته په خپل ژوند کې اسلام ډیر اهمیت لري. زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو او مذهبي برداشت د رواجولو لپاره باید بدبوات لوی او مثبت رول ولري.
باید مذهبي عدم برداشت هیڅ ونه زغمل سي. داسې ښکاري چې مطبوعاتو ته اجازه ده چې مذهبي عدم برداشت ته لمنه ووهي، او دا په عمومي لحاظ په اقلیتونو کې د ځان په اړه د بدامنۍ احساس پیدا کوي. د سنسرشپ خبره نه کوم، خو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي اداره د هغه شیانو د خپرېدو مخنیوی نه کوي چې د مذهبي اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې پر مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي او مرګ ژوبله ور اړول شوي. روسي رپورټونه ښیي چې له 200 څخه زیات پاکستانی هندوان له ورپېښو خطرونو وجه هندوستان ته تللي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو، د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ باندې هم اوریدلی شي. په خوست کې چارواکي دعوه کوي چې څلیرش پاکستانی طالبان وژل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار له خوست رپورټ لري.
د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب وایي د دوی د موثقو معلوماتو له مخې د ایتلاف هوایي ځواکونو د مساخیل ولسوالۍ د ګبر په غرنۍ سیمه کې د بهرنیو جنګیالیو پیرو مرکز څو راکټونه ویشتلي، چې له امله یې څلرویشت تنه بهرني وسلوال چې د پاکستان د وزیرستان علاقې اصلي اوسیدونکي دي له منځه تللي، او مړې د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د مساخیل ولسوالۍ اړوند د ګبر د سیمې وکلي ته راوړل شوي دي. د ول په دې بمبارۍ کې د بهرنیو جنګیالیو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. په خوست کې میشت د ایتلاف ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین هم د منګلو د مساخیلو په ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو پیرو مرکز د بمبارۍ پخلی کوي، او زیاتوي چې په دې پیښه کې تر 1400 زیات جنګیالي وژل شوي دي. بلخوا د سیمې یو عیني شاهد د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د پخپلو سترګو ولیدل چې د سیمې خلکو له بمبارۍ وروسته د 43 تنو بهرنیو جنګیالیو مړي د ګبر غرنۍ درې ته راوړل. د ول ټول وژل شوي کسان په خټه وزیر دي. دا لومړی ځل نه دی چې د منګلو د مساخیلو په نارام ولسوالۍ کې د ایتلاف په هوایي بمبارۍ کې تر 40 زیات بهرني جنګیالي وژل کیږي، بلکې له دې څخه څو ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایتلاف د هوایي ځواکونو په یوه برید کې تر 100 زیات بهرني جنګیالي وژل شوي وو، چې وروسته یې مړي په خوست کې د سره صلیب د ادارې په مرسته خپلو اقاربو ته وسپارل شول.
تاسو دغه رپورټ اوریده د خوست نوریدونکو. بل رپورټ دراورو د ناټو چارواکي وایي د زیب زی شو بمونو د شندولو په برخه کې د افغان ځواکونو د روزن لپاره د روزونکو لکموالي سره مخامخ دی، او افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به د چاودنو له کبله د مړو او ژوبلو شو کسانو شمیر زیات شي. سالی محمد سالی په دې اړه د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې یو مقاله درته په پښتو کې راوړي.
په افغانستان کې د ناټو د پوځي روزونکو کموالی به د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د ماینونو او بمي وسیلو د شنډولو په برخه کې افغان سرتیرو ته ستونزې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ناټو د روزونکي ماموریت مرستیال قمندان کاناډایي جنرال جیمز فیرون له واشنگټن ټایمز رسپانې سره په خبرو کې ویلي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده. په کور کې جوړې شوې بمي وسیلې افغان او ناټو ځواکونو ته زیات تلفات اړوي، او شنډولې خاص مهارت ته اړتیا لري. د جنرال فیرون په وینا ناټو دې موضوع ته جدي پام اړولې، خو کافي پرسونل نه ورته لري. دی وایي دا چې هر سرتیری د دغو بمي وسیلو له کبله وژل کیږي یوه تراژیدي ده، خو په دغسې پیښو کې د بېګناه ماشومانو وژنه د انسان زړه ته ټکان ورکوي. دی وایي دې ستونزې ته په پام سره ناټو نه ده توانېدلې په دې برخه کې زیات متخصصان افغانستان ته ولیږي چې خپل افغان ملګري وروزي. د ناټو روزونکو د دغو بمونو د شنډولو لپاره د افغان سرتیرو په روزنیز پروګرام کې د 9 اونیو لپاره کورسونه هم شامل کړي. دغه راز افغان سرتیرو ته په یو میاشتنی روزنیز پروګرام کې د زده کړې ورکول کیږي چې په کور کې جوړ شوي بمونه څنګه کشف او شنډ کړي. ورځپاڼه لیکي په افغان اردو کې ماهر کسان په دې ساحه کې تر شپږ میاشتو اوږدمهالي کورسونه بشپړوي، او که څوک دغه روزنیزه دوره په بریالیتوب سره تیره کړي د روزنیزو ډلو لارښوونه ورسپارل کیږي. خو واشنگټن ټایمز رسپانه د متقاعد جنرال جکین له قوله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان علي سلاکار دی لیکي چې ویلي دي له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به هغه مسلکي کسان هم بوزي چې د ماینونو او په کور کې د جوړ شویو بمونو د شنډولو مهارتونه لري. په دې صورت کې به د دغو بمونو د کشف او شنډولو لپاره د افغان ځواکونو امکانات محدود سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغان ځواکونو د نیمګړتیا ته پام اړولی او تر 2014 میلادي کال پورې کافي وخت لري.
نړیوال ټولنې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم دا لړۍ روانه وي. تر هغه موده پورې کافي وخت لرو. تر دې مهاله پورې هڅه کوو په روزنیزه برخه کې خپلې نیمګړتیاوې بشپړې کړو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي دا مهال د سړک د غاړې 80% بمونه د ناټو د سرتیرو لخوا کشف او له منځه وړل کیږي، خو پاتې 10% نور په کافي اندازه تلفات اړوي. د هغه څیړنیز راپور له مخې چې د امریکا کانګرس ته برابر شوی د روان میلادي کال له جنوري تر مې میاشتې پورې 499 افغان سرتیری د سړک غاړې بمونو په چاودنو کې وژل شوي. په همدې موده کې د ناټو د سرتیرو تلفات 101 ته رسیږي.
اردوونکو یو نیمه بجه شو، راځي له اسرار العالم مومند د خبرونو سره ټکی وره.
پاکستان ویل افغانستان سره د کېدانو په تبادله خبره ته روان دي. د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي اسماعیل قاسم یار ویلي پاکستان ورسره د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر د یو مرستیال مولا برادر په خوشی کولو د غور واده کړي. امریکا ویلي دی په شمالي وزستان کې څرګر ډلې د پاکستان افغانستان او امریکا لپاره خطر دی، خو دوی په دغه سیمو کې د عملیاتو څه اراده نه لري. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د ناټو په یک ملتی ګاډو یو ریموټ کنټرول بمی بریج شوی دی چې په کې دوه کسان جوبل شوی دي او ګاډو ته هم زیان رسیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو په رنځ اندېښنه ښکاره کړې او متعلقه چارواکو ته یې تدید مخنیوي لپاره احکامات جاری کړي دي. او د ریپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرونه وخته د دواړو هیوادونو د فوجونو ترمنځ نښتې شوي دي.
د خبرونو سرټکی درته اسرار العالم مومند ویل. اوریدونکو وستاستا د نړۍ رنگونه او نیوز پروګرام دروړو ګلایا استاستا جوړ کړی دی.
د مشال رادیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروګرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی خبره کوو چې د امریکا خلایي اداره ناسا لخوا خلایي جاز مریخ سیارې ته رسیدلې دي او دغه سیارې نه لومړی عکسونه هم لګولې دي. د امریکا خلای ادارې د ناسا خلای جاز کیروسیټی یا تجسس مریخ سیارې ته د نهې په ورځ رسیدلې دي. د کیروسیټی خلای ګاډي وزن 1 ټن دی. دا یو روبوټیک ګاډي دی. دغه خلای ګاډي به په مریخ سیاره 2 کاله تیروي. په دې مشن کې به دا معلومولو هڅه کیږي چې آیا په مریخ سیارې ژوند اثرات موجود دي او کنه. د دې مشن مقصد په مریخ د ګیل کندې سره نږدې 5 کیلومتره د غر پلټنې کول دي. دغه ګاډې به د غر نه نمونې راغونډوي او د دې کمرو جاج به اخلي چې آیا عربونو کالو راییسې په دغه ځای کې موجود دي او د ژوند اثرات پکې شته او کنه. مریخ سیارې ته د کیروسیټی خلایي ګاډي رسول یو خودکار طریقې سره ترسره شو. د دې مقصد لپاره یو ځانګړی سافټویر هم تیار کړی شوی وو. دغه ګاډې به د مریخ سیارې نه های ریزولوشن عکسونه لیږي. له دې وړاندې کیوریوسټی خلایي ګاډي یوه ګنټه کې د 10,000 کیلومترو په مسافت مریخ ته سفر کړی. د مریخ په مدار کې د داخلي دوستو په 1 منټه کې کیوریوسټی خلایي ګاډي د مریخ ځمکې ته ورسېدو. دا د ناسا لخوا مریخ سیارې ته 4 روبوټک ګاډي دی، خو تر ټولو زیات مهم مشن ګڼل کیږي. مریخ سیارې ته تر اوسه پورې ډېر مشنونه ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو تر اوسه پورې دا تر ټولو ګران مشن دی. په دې مشن $2.5 اربع لګښت راغلی دی. یو بل خوندور خلای خبر هم تاسو لپاره لرو. ناسا خلای داری ویلی چې سلویخ کال وړاندې سپوږمۍ ته لیکل شوی میشن اپالو کې سپاره ستور مزلو د امریکا بیرغ په کوم ځای ښخ کړی وو، هلته لا تر اوسه پورې د بیرغ سوری موجود دی.
Are you ready?
Yeah, right. Yeah.
د امریکا خلای دوربین د اکسونو نخ سرګنده شوې ده چې په سپونګوي د بیرغونو سوري لا تر اوسه پوری موجود دي. دا پالو میشن لاندې سومره میشن هم سپونګوي ته لیږل شوې. هلته د امریکا بیرغ خخ کړی وو. ناسا ادارې تر اوسه پوری شپږ ځله سپونګوي ته میشن لیږلې او په دې وختونو کې دوه ستور مزلو په سپونګوي قدم ایښودی وو. دا واورې بر اعظم انټارکټیکا په اړه ساینسدانانو د یو نوي تحقیق نه معلومه کړې چې په خوا په دې بر اعظم کې ونې موجودې وي. د انټارکټیکا ازمکه کنستو پر وخت د ځینې خسندو شواهد ترلاسه شوي دي چې تر مخه 15 کروڑ او 23 کاله وړاندې ماحولیاتي بدلون له کبله د بر اعظم موسم بدل شو. نیچر نوبی مجله کې خبر شوی رپورټ تر مخه یخنۍ موسم کې د بر اعظم درجه حرارت به 10 ډیګري سلسیس او دوبی کې به 25 ډیګري سلسیس وو. ساینسدانان وایي چې انټارکټیکا بر اعظم کې پخوا د ماحولیاتي بدلون معلومول ګران کار دی ځکه چې 3 کروڑ کال وړاندې د ماحولیاتو باقیات 100 کیلومتره د واورې لاندې شوي دي. د لندن اولمپکس لوب نه هم تاسې خبرو. د لندن اولمپکس لوبي چې 13 جولای په میاشت کې پیل شوې وي او لا تر اوسه پورې دوام لري. د لندن اولمپکس لوبو لپاره جدید ټکنالوژي کارول کیږي. په دې کې یو سپر های ویژن عکسونه هم شامل دي. د دې ټکنالوژي له کبله صارفین کولی شي چې په ټلویزیون د لوبو خننداره وکړي. په لندن اولمپکس لوبو کې چین او امریکا د تمغو په ګټلو کې په لومړنی نمبر ودی. د لندن اولمپکس لوبو اختتامي دستوره به د اگست په 12 نیټه کیږي. د برتانی سنځانانو یو داسې جین موندلې دی چې د نارینه په مسانه کې د سرطان یا د کانسر د ناروغي په تشخیص او په درملنه کې تری مرسته ترلاسه کوي شي. د سنځانانو خیال دی چې دغه جین د سرطان رسولي په نشوما کې مهم کردار ترلاسه کوي. د یو رپورټ تر مخه هر کال د نارینه مسانه کانسر لکهبل یو لک خلک مري. ګرمۍ نه هر سړی پریشان وي. هم د غشان زناور هم د سخت ګرمۍ لکبله اغیزمن شوی دي. د امریکا اوایو ریاست کې 13 سلویغ زرمایان د سخت ګرمۍ لکبله مړه شوی دي. د نبراسکا چارواکي وایي چې د سندونو درجه حرارت 90 ډیګري ته رسیدلې دي چې لکبله په زرګونو مایان مړه شوی دي او اوبو سطح را رسیدلې دي. د مایانو بایولوجست مارک فلیمنګ وایي دوی کله هم دا ننداره نه وکتلې چې په زرګونو مایان مړه شوی دي. دا ساينزانو تر مخه د تاریخ بدترین ګرمۍ لکبله مایان مړ شوې دي. او اوس مو د روجي په اړه د ساينزانانو یو تحقیق نه خبرو. ساينزانان وایي چې داسې ثبوتونه ترلاسه کړي چې په باقاعده توګه روجي نیولو سره د انسان صحت ته ډېر زیاتې ګټې رسیږي. په دې کې د حد نه زیات وزن کمیدل هم شامل دي. ویل کېږي چې زیات خوړو سره نه بلکې ښه خوراک سره عمر زیاتېږي. ساینسدانان وایي چې د روژې علاقه بلا په جین کې بدلون راځي او آی جی ایف 1 نومي هارمون نشونما کې کمی راشي او چاقوالي باندې قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي. په دې علاوه نورو ناروغونو هم روژه‌دار بچ پاتې شي. دا سماجی رابطو مشهور ویبپاڼه فیسبوک وینا تر مخه دا وخت 8 کروڑ او 23 لک غیر قانونی اکاونټس یا جعلی صارفین لري. دا فیسبوک لخوا خپور شوی شمیرو تر مخه دا وخت د فیسبوک د 95 کروڑ نه زیات صارفین لري چې پکې 8.5% د قواعدو نه سرغړونه وکوي. د فیسبوک شمیرې په داسې وخت مخې ته راغلي چې په دغه ویبپاڼه د اشتهاراتو خپرولو او د دې په اغیز پوښتنې راپورته شوې دي. د فیسبوک داسې صارفین هم شته چې خپل بنیادي اکاونټ نه علاوه بل اکاونټ هم کاروي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل اعلان کړی دی چې په نوی آیفون او آیپیډ کې به ګوګل او یوټیوب نه کاروي. د ایپل کمپنی په مصنوعاتو کې د 2000 کال راهیسي یوټیوب یو مهمه برخه ده. اوس کمپنی پریکړه کړې چې دغه دواړه فیچرز به په خپل نوي مصنوعاتو کې نه کاروي. ایپل کمپنی د ستمبر په 12 نیټه نوې آیفون مارکیټ ته وړاندې کوي. په نوي آیفون کې به iOS شپږم آپریټنګ سیستم وي، کوم چې تر اوسه پورې تر ټولو جدید نظام دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم دی ډارک نایټ رایزز په باکس افیس ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم دی ډارک نایټ رایزز تر اوسه پورې د 55 کروڑ ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. د فلم نمایش پر وخت په کالوراډو کې یو کس په سینما کې په ډزو د 1200 کسانو وژلو پیخي د فلم کاروبار متاثر کړی وو. خو تجربه‌کاران وایي فلم د توقع مطابق کاروبار کړی دی.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't.
The mayor's going to die this spring.
Really?
Mm-hmm.
But he's a hero.
A war hero. This is peacetime.
He lives so large and leaves so little for the rest of us.
د هالیوډ مشهور ستوري سیلور سټالون چې په پښتنو سیمو او ګرد نړۍ کې په رینبو مشهور دی، نوې فلم اکسپینډبلز دویم با د اگست په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د رینبو نه علاوه آرنولد شوازنیګر، وین ډام او بروس ویلس او نور مشهور هیروګانو کار کړی دی.
Find them, kill them.
You're gonna need more men if you expect to get out of here alive.
You're terminated.
In your dreams.
Here we go!
د هند سینما مشهور ستوري عمران هاشمی نوی فلم راز دریم به د ستمبر په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم راز دریم کې بیباشا پاسو هم کار کړی دی. د هند سینما مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم ایک تا ٹائیگر با د اگست په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم ایک تا ٹائیگر نوی سندره هم خپره شوې ده. فلم کې سلمان خان د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وی.
ہندوستان اور پاکستان کی فوج پچھلے 60 سال میں 4 جنگ لڑ چکی ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں 2 ایسی سرکاری ایجنسیز ہیں جو ہر روز ہر پل جنگ لڑ رہی ہیں، انڈیا کی را اور پاکستان کی ISI. عام لوگوں تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں پہنچتی کیونکہ اسے ملک کی سرکشا کے نام پر ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیواریں اور فائلیں نہیں روک پاتی. یہ وہ کہانی ہے جس نے اس خفیہ دنیا کو جڑ سے ہلا دیا تھا. یہ کہانی ہے ٹائیگر کی.
مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221212141 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوسوریدل شي. اوس تاسو یو بل 19 پروګرام درورو د لوبو نړۍ پروګرام دی او دا تاسو هر هفته بوروال کاکړ جوړي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوب لونیزي خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شي روغتي او خوشحالي په هيله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې به په لندن کې د روانو اولمپکس لوبو تازه حال درکو. بیا به واوري چې د کرکټ ترنو لس کالو د کوم ځوانانو نړیوال کپ لنن څخه په استرالیا کې پیل شو او له هغه وروسته به واوري چې د افغانستان د کرکټ چارواکي دی ټورنمنت ته په لیژل لوبډله څومره ډاډه دی. د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د 2012 کال د اولمپکس لوبي په لندن کې دوام لري. د پاکستان او افغانستان لوبغاړو هم په ځینو لوبو کې برخه درلوده. پاکستان په خالي لاسونو ستونسو خو افغانستان یو د زیړو میډال ترلاسه کړ. د لندن د اولمپکس د لوبو تازه حال واوري چې د 2012 کال د اولمپکس د لوبو په رسمي سندره پیلېږي. په لندن کې د روان اولمپکس لوبو نن سوار لسم ورځ ده. پرون د افغانستان او پاکستان لوبغاړو خپلې لوبې پای ته ورسولې. پاکستان په حقیقت کې دوی لوبې وګټلې خو د میډال په ګټلو کې بریالي نه سو او په خالي لاس د لندن د اولمپکس لوبو ستون سو. خو افغانستان په دې کې بریالي سو چې د ټیکوانډو په لوبه کې د زیړو میډال وګټي. د میډال د افغانستان روح الله نیکپانو می لوبغاړي ترلاسه کړ چې په پراخه کچه افغانانو ستاینه کړې ده. یو څو تن افغانان د هغه د دې بریا په اړه وایي.
وانم شوکت نو منګر مشاله یو چې رحلا افغانستان لپاره ډیر خلوب وکړه او ټول افغانان ته خوشاله وي او الله دې نور مخکې بوزي، الله دې نور باور وسور کی او الله دې نور مونته طاقت ورکړي چې نور مختلف شي. زموږ ملک ډیر جګ مختلف وته رحلا نو مونږ ډیر خوشاله یو په ډیر فخر کوو نو باید دته ډیر خوشحالي وشي، دته ډیر حق ورکول شي، باید ټول کامیاب شي. دا ټول مونږ ورونه دي، دا ټول یو قوم دي، باید مونږ ملک مختلف وزي په دې ټول خوشاله کیږي، ټول نړۍ خوشاله کیږي.
زه خپل کابل اوسیدونکی کم دې ساوز نوم می دا سب روحلا دا مونږ لوبغاړی چې تله د لندن ته تش لاس رانی شي مونږ ډیر خوشاله دي. د دوی دې دې بازینه بس مونږ ډیر خوشاله یو چې دوی تش لاس رانی شي بیرته. د خدای نه غواړم چې بس دوی برندسي خپل میډال لاس راوړي، مونږ به ډیر خوشاله شو. او تش لاس رانی شي بس زمونږ دا روحلا لوبغاړی مسابقه ویوړله، مونږ ډیر خوشاله یو. سارامت او نور دا نور لوبغاړي تللی دي چې تش لاس رانی شي، دا به ډیره غټه خوشحالي.
زما نوم مقصود دی، د مکران اوسیدونکی یم.
نن زه غواړم چې د رولا نیکپا باره کې دا ووایم چې نیکپا ډېر ښه وځلېده او د افغانستان د خلکو د افتخار سبب وشو. مسابقه ډېر خوندور مسابقه و. زه پخپله تر 2:30 بجې د شپې ورته ناست وم. د انګلستان او پولنډ هېوادو تکړه ورزشکارانو ته یې مات ورکړه او د موږ د افتخار سبب وشو. خو موږ امید لرو او په همدې تمه ورته ناست یو. خدای دې وکړي دوی ته هم هغه ته مات ورکړي چې د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ سبب وشي.
د لندن د اولمپکس لوبو په لړ کې دا وخت امریکا پر لومړي نمبر ده او په مجموعي توګه یې 4 نوي مډالونه ګټلي دي. امریکا چې کوم مډالونه ګټلي دي په هغوی کې 1 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 2 د زیړو مډالونه شامل دي. پر دویم نمبر چین دی چې په مجموعي توګه یې 1 مډالونه ګټلي دي. چین د سرو زرو 2 د سپینو زرو 25 او د زیړو 19 مډالونه ګټلي دي. او پر دریم نمبر روس دی چې د مجموعي مډالونو شمیر یې 3 دی. روس د سرو زرو 15، د سپینو زرو 21 او د زیړو 2 مډالونه ګټلي دي. په لندن کې د جولای له 2 پیل شوې لوبې سبا یعنی د اگست پر 12 پای ته رسیږي. دا د اولمپکس 3 لوبې دي چې د 204 هیوادونو شاوخوا 5,500 لوبغاړي پکې برخه لري. د کرکټ 19 کالو د کمو ځوانانو نړیوال کپ لنن څخه په استرالیا کې پیل شو. په لومړی لوبه کې پاکستان او افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې په اړه نور تفصیل لا یوې لنډې د می وروسته واورئ. په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی تر څارنه لاندې د کرکټ 19 کالو د کمو ځوانانو د 9 نړیوال کپ لومړۍ لوبه نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره شوه چې پاکستان و افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډلې په 4 ګټله او لومړی پاکستان ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکلو 50 تورونو کې 253 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبډلې په ځواب کې 144 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. همداسې پاکستان دا لوبه په 109 منډو وګټله. په دې ټورنامنټ کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول 16 هیوادونه برخه لري چې په 4 ډلو ویشل شوي دي. په ای ډله کې آسترالیا، انګلینډ، نیپال او آیرلینډ دي. په بی ډله کې پاکستان، نیوزیلینډ، سکاټلینډ او افغانستان. په سی ډله کې ویسټ انډیز، انډیا، زمبابوې او پاپوا نیوګینی شامل دي. او په څلورمه ډله کې سریلانکا، جنوبی افریقا، بنگلاديش او نیپال ایښودل شوی دی. د دې 14 هیوادونو ترمنځ به له نن یعنی د اګست له 12 نیټې بیا د اګست تر 26 نیټې ټولې 48 لوبې ترسره کیږي. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 3 لوبې کوي. د پاکستان دویمه لوبه به د اګست پر 14 نیټه له سکاټلینډ سره او دریمه لوبه به د اګست پر 16 نیټه له نیوزیلینډ سره وي. افغانستان به خپل دویمه لوبه د اګست پر 14 له نیوزیلینډ سره او دریمه لوبه به د اګست پر 15 نیټه د سکاټلینډ په وړاندې ترسره کوي. د استرالیا له موسم سره د بلتیا لپاره ټولې لوبډلې 2 وړاندې لا دې هیواد ته رسیدلې دي او هلته یو له بل سره غیر رسمي لوبې هم ترسره کړې دي. د دې ټورنامنټ د پای لوبه به د اګست پر 16 نیټه ترسره کیږي. تر دې وړاندې د کرکټ تر 19 کالو د کمو ځوانانو نړیوال کپ 8 ترسره شوی دی. لومړی کپ په 1988 کې آسترالیا ګټلی و. په 1998 کې انګلینډ ګټلی و. په 2000 کال کې هند ګټلی و. په 2002 کې آسترالیا په دویم ځل ګټلی و او له هغه وروسته په 2004 او 2006 کې پاکستان په پرله پسې توګه د دې کپ اتل پاتې شوی و او په 2010 کال کې آسترالیا په دریم ځل ګټلی و. د کرکټ پوهان وایي چې دا ځل هم د آسترالیا لوبډلې ته ځکه د ګټلو چانس زیات دی چې یو خو د دې ټورنامنټ کوربتوب کوي. نندارچیان به یې د نورو په پرتله زیات وي او بل به له موسم سره هم څه ستونزه ونه لري ځکه چې ټول لوبې په خپل هیواد کې وي. د افغانستان د کرکټ د لوبډلو لپاره د ټاکونکي رئیس احمدزی سرمی په دې اړه خبرې وکړې چې هغوی د نړیوال کپ لپاره په لاژلې لوبډله څومره ډاډه دي. له نوموړي څخه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د دې لوبډلې په اړه تاسو ته معلومات درکړي. نو هغه راته وویل
دی افغانستان دی کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل وی چې دومره یو پیاوړی لوبډل مونږ دغه دی جام جهانی لپاره لیږلې ده. او په دې لوبډل باندې د افغانستان کرکټ بورډ دغه تیرو واتو میاشتو نه ډېر زیات مصارف یې وکړل او ډېر مختلف ځایونو کې ورته ټریننګ کیمپونه جوړ کړل، لوبغاړي ونازول، دوی لپاره معاشات ورته ټاکلي دي. نو ګمان کوم د هر اړخ نه مونږ دغه پوره کوشش کړی ده چې مونږ لوبډل هم ښه منتخب کړو او د افغانستان کرکټ بورډ هم دغه پوره کوشش کړی ده چې دوی لپاره هغه ټول زمینه ورته برابره کړي ترڅو دغه دوی په نړیوال جام کې یو ښه لوبې ترسره کړي.
د دې لوبډلې تاسو ته د بیټینګ اړخ ډېر قوي وو که د بالینګ اړخ چې کوم یو قوي دی هغه باندې راته وایست معلومات راکړئ؟
زما په فکر سره لکه څنګه چې د افغانستان د ملي ټیم په باره کې مشهوره ده چې دوی بالینګ ډېر ښه ده، خو زه به دا ووایم چې د افغانستان دغه مثلونو لوبډله چې کوم ده د دوی په بالینګ کې او سره په څنګ کې په بیټینګ کې هم دوی ډېر پیاوړي دي. یعنی هر اړخ ته موږ دغه ورته سوچ کړی ده او انشاءالله چې د دواړو خواوو نه دغه لوبغاړي دغه لپاره مدعي چې دوی که چېرته بیټنګ ضرور شي دوی به بیټنګ کوي او که ورته بالینګ ضرور شي دوی به بالینګ کوي. نو انشاءالله چې لوبغاړو کې دغه استعداد شته چې دوی ډېر ښه لوبه وکړي. او لکه څنګه چې تاسو دې ولیدل یو معمولي دي نه تجربه کاري له وجې نه دغه هندوستان سره موږ چې دوستانه مسابقه ویله نو دغه دوه سوشل منډې چې موږ پرې وکړي دوی نه ظاهرېږي چې موږ د دنیا هر یو پرمختللي ټیم خلاف باندې هم موږ ښه بیټنګ کوی شو. خو که دې موږ دغه لومړي څلور لوبغاړو کې یو لوبغاړی تر اخره پورې ولوبېږي نو ان شاء الله کوم مشکل به نه وي په بیټنګ کې.
احمد زی صاحب په بالینګ کې کراته وایي چې کم کم بالران ورسره دي، تیز بالران دي او منځنۍ تیز دي او سپین دي، کله ژړا ور باندې واچوي؟
خو دغه منفکر لوبډله کې هو اخته بالم چې په ملي ټیم کې هم لوبه کړې ده چین سره ده، ورسره یمین احمد زی چې ډېر وخت نه په منفکر لوبډله کې دا ډېر یو پیاوړی بالر ده، ورسره سید شیرزاد ده چې په تیر کال په آیرلند کې په پنځه میچونو کې یو ویشت لوبغاړي د سوځولي وو، او ورسره فرید ملک یو نوی ځوان لوبغاړی ورسره راغلی ده. او بیا په دوو بالرانو کې هلته ورسره په خپله مانې کپتان جاوید مجید چې ښه بالینګ کوي، ورسره په تنګ کې رشید نصیری چې په چپ لاس باندې توپ اچوي، او دغسې ورسره نور ملګرتیا چې ورسره کوي، بیا نصر جمال ده، ورسره نجیب ده، شبیر بری چې د هندوستان خلاف باندې ډېر ښه بالینګ وکړو. نو د موږ تیز بالران او سره په څنګ کې سلو بالران هم انشاءالله ډېر ښه روان دي په دغه تورنمنټ کې، او انشاءالله چې ډېر ښه نتایج به ترلاسه کړو.
او د بیټنګ پر اړخ که نظر واچوي نو هغه به څنګه څنګه وي؟
په بیټنګ کې خو الحمدلله زه به دا ووایم چې ډېر پیاوړي لوبغاړي دي، او په دې کې بعضې داسې لوبغاړي دي چې هغه د ملي ټیم کې هم لوبه کوي او انشاءالله په دغه راتلونکي جام جهاني شلو ورځو کې به هم دوی ځان ورته ځای پیدا کړي، یعنې ورته منتخب شوي دي، یعنې دوی به سوج په دوی باندې کېږي. په دې کې حشمت الله شهیدی چې اوس په اسټرالیا کې د تمرینی مسابقې شوي ډېر ښه لوبه کړې ده، شبیر نوري ورسره ښه لګیا ده، دغه جاوید احمدي ده، ناصر جمال ده، محب الله ورسره ښه لګیا ده، نجیب زدران چې ډېر یو پیاوړی لوبغاړی ده دا ورسره لګیا دي. نو انشاءالله دغه نور الحق چې ده تجربه کاره لوبغاړی ده، نو انشاءالله چې دغه ټول بیټنګ ته چې موږ نظر کوو نو الحمدلله د موږ یو ډېر کمی قوي بیټنګ ده، او د موږ اتم لوبغاړو پر موږ کولی شو چې موږ ټول لوبغاړي ښه بیټنګ وکړي. نو خدای دې وکړي چې په دغه ورلډ کپ کې هم دوی ښه وځلیږي، تر څو د په دغه ورلډ کپ کې هم موږ مخکې لاړ شو، او په راتلونکي کې دوی د افغانستان ملي ټیم ته هم بیا لاره پیدا کړي.
د بیټنګ او بالینګ تر څنګ فیلډینګ هم داسې څه دي چې هغه ډېر مهم رول لوبوي د لوبې په ګټلو او بایللو کې. تاسو پر دې نورس کلون ځوانانو د فیلډینګ په برخه کې څومره زیار ایستلی دي؟
ځوانان دي دوی او وینه په جوش کې ده، نو تر څو وخت پورې چې دغه وخت میاشته چې ما هم دوی سره یو ځای تمرینات تر سره کړل ومیندل په فیلډینګ کې دوی ډېر ښه لوبه کوي او پوره خواري کوي. او بیا چې په دغه ملیزیا کې چې موږ ولیدل چې خپل جفلاسن هم هلته موجود وو، نو هلته چې موږ ولیدل حاجي ولیامین چې دوی سره په فیلډینګ کې څومره طرف پاډي کړه دغه مشر کوچوزون کې چې کوم ده، نو تاسو هم تاسو کینو کې چې جفلاسن ما ته ویلي چې ما د ډیرو کم ملکونو د آسیا په قدم باندې جفلاسن ویلي ما لیدلی چې هغه پاکستان، بنګلادیش او سرلنکا کې دوی نیو ځوانان دغه ویلي چې د دوی په سټنډر باندې دوی په معیار باندې مطابق بلکې دوی خدای ویلي چې بنګلادیش او پاکستان هم بیرته فیلډینګ ده. یعنی انشاءالله لوبغاړي ورته آمده دي، هغه که په بیټنګ کې که په بولینګ کې او په فیلډینګ کې، خو بیا دوی ډېر خوند دي اخلي، یعنی ډېر په جوش او جذبې سره دوی په میدان کې ولر دي او د دې غټه وجه دغه چې دغه ځوانان دي او د دوی زړه غواړي چې دوی منډې ووهي او بل پسې لرې ځان واچوي او فکر چې نه ونیسي.
احمدزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې افغانستان د دې نولس کلن ځوانانو د نړیوال کپ په ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلینډ او سکاټلینډ سره دی. په خپل ګروپ کې تاسو څنګه بولئ؟ لکه درې لوبې به کوي، څنګه تاسو ته ښکاري چې له درو څخه به څو وګټي؟
زه دا پوره پوره امید لرم چې که د موږ د لوبغاړو که په بیټنګ کې او که په بولینګ کې لږ د اوسلي او لږ د مضبوطه کسان واخلي، نو انشاءالله دا ناممکنه خبره نه ده چې موږ به دغه دویم پړاو ته موږ لاره پیدا کړو.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او اوسنی ټاکونکی رئیس احمدزی و چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونیزه خپرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.